افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوحې د شخړې او د بشري مسایلو د مطالعاتو په مرکز کې په طالبانو باندې غږ کړی چې اوربند ته غاړه کیږدي او له اوربنده دې نه ویریږي. په دې اړه باندې راپور لرو او دا هم اوري چې لنن 19 کاله مخکې امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان باندې بریدونه پیل کړل څو القاعده له منځه یوسي او د هغوی ملاتړی رژیم طالبان هم وپرځیږي. دا مو یو تفصیلي موضوع ده، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرته کې د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو نړیوالو سازمانونو او مدني ټولنو غړیو د افغانستان په اړه د 2020 کال د کانفرنس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. د لغمان د ولایتي شورا رئیس او دوه ساتونکي په یوه ماین چاودنه کې ټپي شوي او محمد فراد عظیمی د بلخ نوی والی ټاکل شوی. پوره خبرونه د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو نړیوالو سازمانونو او د مدني ټولنو استازیو د افغانستان په اړه د 2020 کال د کانفرنس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه جوړې شوې غونډې ته په یوې ثبت شوې وینا کې وویل دا کانفرنس به یو ښه فرصت وي چې نړیواله ټولنه یې له افغانستان سره د دوامداره ملاتړ په برخه کې نندارې ته وړاندې کوي. د افغانستان 2020 کال کانفرنس د نومبر د میاشتې په 23 او 24 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړیږي. افغانستان د مالی وزارت د خبر پاڼې له مخې تمه ده چې نړیواله ټولنه په دغه کانفرنس کې تر 2024 کال پورې د افغانستان د ثبات لپاره له افغانانو سره خپلې ژمنې تازه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د هغو کسانو شمیر د 2020 کال تر پایه له 15 میلیونو واوړي چې د خوړو له کمښت سره مخ وي. دا خبره د WFP ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې ماشومان به تر ټولو زیات اغیزمن شي.
د 2020 کال په لومړیو کې د 12 میلیونه څخه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ وو. اما زمونږ وړاندوینه دا ده چې د کورونا وایروس یا د کووید 19 ویروس پر اتاک سره دغه شمیرې به 100 میلیونه نور هم زیات شوی وي. یعنی زمونږ تخمین ده چې د کال تر پای کې د شیشه 15 یا هم د 15 زیات شاوخه کې میلیونه شاوخه کسان افغانستان کې د خوړو له نخوندې دوب سره مخ وي.
WFP په وینا یو ستونزه چې خلک د خوړو د خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ کوي دا ده چې د قرنټین په نتیجه کې ډیر خلک په لویو ښارو کې بیکاره شوي. د لغمان د ولایتي شورا رئیس او دوه ساتونکي په یوه ماین چاودنه کې ټپیان شوي. د دغه ولایت د مطبوعاتو ریاست په یو بیان کې ویلي د ولایتي شورا د رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی په موټر باندې چاودنه سې شنبه مازیګر په قرغیو ولسوالۍ کې شوې. د وروستیو معلوماتو له مخې ښاغلی عبدالرحیمزی او ساتونکي د ننګرهار روغتون ته انتقال شوي وو چې اوس بیرته رخصت شوي. دا په لغمان کې روانه اونۍ دویمه چاودنه وه. دوشنبه د لغمان د والي رحمت الله زیارمل موټر او ساتونکي د یو موټر بم هدف وګرځیدل. په دې چاودنه کې د لغمان والي ژوندی ووت، خو څلور ساتونکي او څلور ملکیان وژل شول او د پوځیانو په شمول شاوخوا 13 تنه ټپیان شول. چا د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. محمد فرات عظیمی د بلخ والی شو. د سیمه ایز ارګانونو خپلواک ادارې په یو بیان کې تایید کړی چې د جمهوری ریاست د حکم له مخې محمد فرهاد عظیمی د محمد اسحاق رهگذر پر ځای د بلخ د والی په توګه ټاکل شوی. ښاغلی عظیمی تر دې مخکې په قزاقستان کې د افغانستان سفیر او د ولسي جرګې پخوانی غړی و. د بلخ نوی والی د جمعیت اسلامي د ګوند د اجرایه رئیس عطا محمد نور له نږدې کسانو ګڼل کیږي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په ترڅ کې د سیمرغ البرز او شاهین اسمایي ټیمونه نن لوبه کوي. د دوی لوبه سیمی فاینل ته پوتلو ده. پرون هم طوفان هریرود او سپین غربازانو لوبه کړې و چې په نتیجه کې طوفان هریرود 2-0 سپین غربازانو ته ماته ورکړه او سیمی فاینل ته ووت. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنر میشل باچلا په ایران کې د بشری حقوقو د مدافعانو، وکیلانو او سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ویل شوی په ایران کې د بندیانو شمیر تر هغه زیات دی چې د دې هیواد زندانونه د ساتلو ظرفیت لري. په دغو زندانو کې د کرونا وبا د خپرېدو له امله د حفظ الصحې شرایط لا خراب شوي. باچلا پرون په یو بیان کې وویل، د اوبو او ویروس ضد وژونکي مادي او نورو اړینو شیانو کموالی په بندیانو کې د کرونا ویروس د خپرېدو او د یو شمېر مړینو سبب شوي. په منځني ختیځ کې کرونا ویروس تر ټولو ډیر ایران ته زیان رسولی. د ایران د روغتیا د وزارت د راپور له مخې تر اوسه نږدې 4,80,000 کسان په کرونا اخته شوي او د دغه ویروس له امله 20,000 زیات کسان هم مړه شوي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ سخته جګړه پرون هم روانه وه. د نړیوالو لخوا د جګړې د درولو د غوښتنې سره سره دواړو لورو په قرهباغ او شاوخوا سیمه کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان استپانیان وویل، د شپې لخوا د قرهباغ مرکز استپان کرت د لنډې مودې لپاره آرام و چې د آذربایجان ځواکونو بیا حملې پیل کړي. آذربایجان ویلي ارمنی ځواکونو پر څو سیمو بریدونه کړي. د دواړو هیوادو ترمنځ نوې شخړې د سپتمبر په 20مه پیل شوې. دواړه لوري په لسګونو ملکیانو په ګډون د لږ تر لږه 240 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. او روسي چارواکي وایي یو سرتیری او د هغه ورورې ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرمو اسنادو د ورکولو په تور نیولې دي. د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې اف اس بي پرون په یو خبر پاڼه کې وویل، د دواړو تورنو کسانو لپاره جرمي دوسیه پرانیستل شوې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دغه دواړه ورونه چې نمونه نه دي اخیستل شوي که مجرم وپېژندل شي هر یو به یې په شل کاله بند محکوم شي. رویټرز خبري اژانس د استونیا د بهرنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي په دې اړه روسیې سره رسمي تماس نه دی نیولی. ویل شوی د سرتیری ورور د استونیا د دایمي استوګنې اجازه لرله. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولی شئ بیا هم د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته هم ولولئ. ازادي راډیو په دغه سهارنی پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کېږدي. ښاغلی غنی پرون د دوحې د شخړې او بشري مسایلو د مطالعاتو مرکز ته غږېده.
له طالبانو زما غوښتنه داده چې له اوربنده مه بیږی شئ. هیڅوک نه غواړي چې تاسو له منځه یوسي. له نورو افغانانو سره د ښکېلتیا لپاره جرأت او پر ځان باور ولرئ.
له نن 19 کاله وړاندې امریکا په افغانستان باندې د القاعده شبکې د له منځه وړلو او د هغوی د ملاتړي رژیم طالبانو د پرځولو لپاره بریدونه پیل کړل. آیا امریکا خپلو هدفونو ته رسېدلی؟ په دې اړه ځانګړی راپور لرو. شنونکو سره غږېدلی یو چې له ډلې نجیب آزاد ته غوږ دو.
امکان لري له بده مرغه اوسنی وضعیت ته په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا اوږده شي لنډه نه شي، ځکه ځینې اهداف داسې چې تاسو پایلې کوئ هغه پایلې ترلاسه کوئ او بیا دا اهداف غځول کیږي.
په دغه پروګرام کې به وړاندې د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم درته خبره کړو. رازو لمړی مطلب ته، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې له اوربنده ونه ډار شي او باید په عمل کې وښیي چې غواړي په دې هیواد کې روانه جګړه د خبرو له لارې هوارېږي. اشرف غنی دغه څرګندونې پرون د قطر پلازمینه دوحه کې چې له څه باندې درې اونیو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه دی یو څیړنیز انسټیټیوټ ته وکړې. د افغان دولت او طالبانو مرکچی ټیمونه له څو اونیو د کړنلارې په جوړولو باندې موافقې ته نه رسیږي. نوریاس نوری په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشر وایي له طالبانو سره خبرې د دې لپاره کوي چې په هیواد کې روانه جګړه د خبرو له لارې هواره کړي او پر طالبانو هم غږ کوي چې هم دغه لاره جدي مخته ونیسي.
to have a political solution. A political solution means talking politics. موږ لیواله یو چې یو سیاسي حل لاره ومومو. سیاسي حل لاره دا معنی لري چې له سیاسي پلوه له یو بل سره خبرې وکړو چې راتلونکي ته لاره هواره شي. دوی باید دا جرأت ولري او ومني چې د افغانستان خلک به د خپلې راتلونکي په اړه نهایي پرېکړه کوي. دغه ډول جرأت موږ له دوی غواړو.
اشرف غنی دغه څرګندونې پرون سه‌شنبه په قطر کې د شخړو او بشري چارو په یو تحقیقاتي مرکز کې وکړې. ښاغلی غنی یو وار بیا پر اوربن ټینګار وکړ او زیاته کړه دا چې طالبان ولې اوربن نه اعلانوي، علت یې دا ده چې دوه کاله مخکې د موقت اوربن په مهال یې خپلو وسلوالو ته ګواښ کړی و چې عادي ژوند ته به مخه نه کوي او بېرته به د جګړې ډګر ته ګرځي. نوموړي یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له اوربنده دې نه بیریږي.
له طالبانو زما غوښتنه دا ده چې له اوربنده مه بیریږئ. هیڅوک نه غواړي چې تاسو له منځه یوسي. له نورو افغانانو سره د ښکېلتیا لپاره جرأت او پر ځان باور ولرئ. تاسو زموږ د ژوند واقعیت یاست.
افغان ولسمشر دغه راز وویل چې له طالبانو سره سوله ځکه کوي چې په افغاني ټولنه کې د دغې ډلې په مدغم کولو سره به ډېرې هغه لویې شبکې لا منځوي شي چې ډېرې خطرناکې دي. ښاغلی غنی په دې برخه کې د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر شبکې په افغانستان کې د روانې جګړې د هغه پراخ بوت په توګه یاد کړې چې د ده په وینا ابعاد یوازې په کورنۍ جګړې پورې نه بلکې له سیمې او تر هغې ور اخوا اوړي. که څه هم روی ترس خبری آژانس د یو شمیر سرچینو په حواله په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی او ویلي دي چې د مذاکراتو د دوام لپاره د کړنلارې د برابرولو په وړاندې اساسي خنډونه لرې شوي، خو په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم او دغه راز د افغان دولت د ملکچي پلاوي غړي نادر نادري رسنیو ته دا رد کړي چې ګواکې یو نهایي جوړجاړی د شوی وي. د الویدیزی و جکپوری ډیپلوماټ د خپل نوم نه خودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې د مذاکراتو د دوام لپاره پر اکران لارې سلا کېدل ډیر مهم دی او هغه سره له دې چې شخړې نه دي کمی شوي دا ښکاره کوي چې دواړه لوري غواړي خبرو ته دوام ورکړي. رویټرز ته دو سرچینو ویلي په دې اړه چې کومه مذهبي فقه د اسلامي اصولو اساس وي او دا چې د خبرو د دوام لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري موافقه اساس وي که نه د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې به د سولې د اساسي خبرو د دوام تر څنګ دوام وکړي. د رویټرز په لیکنه دغه موافقه د امریکایي چارواکو په مرسته ترلاسه شوې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د یادونې وړ ده چې قطر ته د افغان ولسمشر او ورسره مل پلاوي د سفر تر څنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې څو ورځې په دوحه کې و. طالبانو څو ورځې مخکې ویلو چې د سولې په خبرو کې د احتمالي اختلافاتو د هواري لپاره دی د حنفي فقه او له امریکا سره د دې ډلې د فبروري د 9 موافقه اساس وي، خو د افغانستان د دولت پلاوي د طالبانو له دغه وړاندې سره مخالفت ښودلی و.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
د اکتوبر ومه د طالبانو پر رژیم د امریکا د برید له 19 کلیزې سره برابره ده. پر افغانستان د امریکا له برید 19 کاله وشول او متحده ایالاتونو بالاخره په 13 کال د طالبانو سره هوکړه لیک لاسلیک کړ، خو که څه هم له دې هوکړې نږدې یو کال تیریږي بیا هم په افغانستان کې جګړه په شدت روانه ده. دا جګړه چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد پیل شوې وه، په کې د امریکا د بریا او ناکامۍ په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کیږي. په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه د جګړې د اهدافو د ترلاسه کېدو او اوسني وضعیت په اړه امید ظهیرمل ځانګړی راپور جوړ کړی.
هغه جګړه چې په یو امر پیل شوه خو په یو توافق لا هم پای ته نه ده رسیدلې. د 2000 لومړي کال د اکتوبر په 10 د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج دبليو بوش پر افغانستان د هوایی برید امر وکړ او وی ویل دوی د دې برید غوښتنه نه وکړي، خو اوس به یې تر سره کوي.
On my orders, the United States military has begun strike.
د متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر په خبره د برید موخه افغانستان کې د ترهګرو اړې ختمول او د طالبانو پوځي زور وبکول دي. خو اوس چې 19 کاله پوره کیږي، آیا امریکا دې هدف ته ورسیده کنه؟ په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا د اهداف او بریا په اړه دوه ډوله نظریات شته. د پوځي مسایلو کارپو عبدالباری عریض وایي متحده ایالاتو په دې جګړه کې ظاهرا خپل یو شمیر اهداف ترلاسه کړي دي.
دی ویلی سی چې د 18 سپتمبر په جواب کې دا حمله شوی و او بن لادن په لاخره د منځ یوړل سو. القاعده هم تقریبا په افغانستان کې تار و مار سول او خپل په خانه کیفیت د لاس ورکړي.
خو یو شمیر نور بیا وای امریکا نه یوازې د چپ افغانستان کې لترهګری سره مبارزه کې ناکامه ده، بلکې په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستو په برخه کې هم پاتې راغلي. شنون کې نجیب آزاد.
امکان لري لپاره د مرغه اوسنی وضعیت په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا اوږده شي لاندې شي، ځکه ځینې اهداف داسې دي چې تاسو پایلې کوئ، هغه پایلې ترلاسه کوئ او بیا دا اهداف په نړیواله ډیپلوماسي کې په بهرنۍ پالیسۍ کې غځول کیږي.
د جګړې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره مالی لګښت او ځاني زیان هم درلودل دی. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو په دې جګړه کې له 2000 کال راهیسې د 2019 کال تر مارچ پورې 1.8 میلیارد ډالر لګولی دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي پلاتون کې یاسیګار د راپور پر بنسټ د 2000 کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې د 2000 کال د اپریل تر 18 نیټې پورې په افغانستان کې 2309 امریکایي عسكر او پرسونل وژل شوی دي. د دې ترڅنګ په دې جګړه کې د افغانانو زیان هم جوت دی. په امریکا کې د براون په هنتون واټسن چیډینیز مرکز بیا وای له 2000 کال راهیسې د 2019 کال تر نوامبر میاش پورې افغانستان کې 1,500 ولسی وګړي نظامیان او د حکومت مخالفان وژل شوی دي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې ښکېلو لوریو په دې سلا کړې چې دا جنگ پوځي حل لار نه لري. په افغانستان کې د سولې دراتلو په نیت امریکا او طالبانو د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه هوکړه لیک لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې یو بحث په افغانستان کې د جګړې کمښت دی. خو داسې مهال چې د هوکړې له لاسلیک 220 ورځې تیریږي، مګر نه جګړه کمه شوی او نه هم په دې هیواد کې د ټول شمول سولې، ثبات او امنیت څرک لیدل کیږي. شنون کې وضعیت او د امریکا اهدافو ته په کتو د دې هوکړې پایله لګواخ سره مله بولي. په افغانستان او سیمه کې د مسایلو څېړونکو کابل خان تدبیر وایي امریکا به هڅه وکړي چې د همدې هوکړې له مخې طالبان د خپلو ګټو لپاره وکاروي.
ګروپي توافق د دې ګروپ ترنوان نه دی، د افغانستان په کچه نه ده، بلکې زه داسې فکر کوم چې د ګروپ نه باندې یو استخدام شوی ګروپ په هیڅ باندې پر افغانستان کې هم څه استفاده وشي او دوی به هغه څه چې د امریکا ګټې ایجاب کوي همدغه څه به دوی نه کار واخلي.
که څه هم امریکا د دې تړون برای د طالبانو پر راتلونکو کړنو پورې محدودوي، خو طالبانو بیا د اکتوبر 2 په مناسبت په خپل اعلامیه کې د دې هوکړې عملي کېدل مهم بللي. د طالبانو په اعلامیه کې زیاته شوې د دې تړون له مخې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. د امریکا په ګډون لري او نږدې هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې له هر ډول مداخلې ځان وساتي، څو افغانان وشي کولای په آزاد او مستقلانه فضا کې په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. که څه هم امریکا ملاتړو بهرنیو ځواکونو یې او افغان وسلوالو طالبان په 2 میاشتو کې وپرځول، خو له نږدې 19 کلونو وروسته بیا هم دا ډله فعاله ده او جګړې ته دوام ورکوي. شنونکي د طالبانو سخت ترکیب، د افغان ځواکونو او حکومت محدودیت او ډیر وخت افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو د هوډ نشتوالی د جګړې د دوام لاملونه بولي. د دې ترخوا له طالبانو د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا حضور سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو مخالفت هم د جګړې د دوام لاملونه بلل کیږي. اوس چې له دې جګړې 19 کاله تیریږي، امریکا هوډ لري چې له افغانستان خپل عسکر وباسي. همدا اوس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر د بل هر وخت په پرتله ډیر راکم شوی او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي غواړي دا شمېر نور هم راټیټ کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او په نظام کې د طالبانو د ګډون هڅې هم روانې دي. د دې برخې یو مهم لوری بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت دی چې همدا اوس یې پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او د 19 کلنې جګړې د پای لپاره د قطر په دوحه کې په خبرو بوخت دی. خو د دې خبرو د بریا او د جګړې د پای لپاره هیڅ تضمین نه تر سترګو کیږي او دا هم ډیره لري ښکاري چې دا 19 کلنې جګړه شل کلنې نشي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غوښتل په دولت شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجې صندوق یونیسف وایي اوروزګان په سلو کې نوي ماشومان او حامله ښځې له خوارځواکۍ سره مخ دي. دا اداره چې اوروزګان کې د خوارځواکۍ د له منځه وړلو هڅه کوي وایي جګړې په سیمه کې مناسبو خوړو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی چې په ښځو او ماشومانو کې د خوارځواکۍ سبب شوی. په دې اړه شریف الله شرافت له ترینکوټه یو راپور رالیږلی.
د ترینکوټ شاراډوند د حرمشا سیمې په دې روغتي مرکز کې د خورځواکۍ سره مخ ماشومان او میندې راټول سوي دي. سیمله وجدی مدیر ایسی د جګړې پر لومړی کرښه پرته ده او ځکه خو پکشي د خوراکي موادو کمښت او د خورځواکۍ ستونزې کومه نوې مسله نه ګړل کیږي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خورځواکۍ د لمنځوړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشټوالي تر خورځواکۍ رسولي. د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په سپری نقطه کې پروت دی روغتیایي مرکز ته د سر په سودا راغلي د خورځواکۍ میرمنې وایي دلته چې کوم خوراکي مواد ورکول کېږي د ګڼو ماشومانو او میندې ژوند ژغورلی دی. د پنځو ماشومانو مور و دېرش کلنه ګرانه یوه له هغه میرمنو څخه ده چې دوه کاله کېږي د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځایه سوې ده. هغې په خورځواکۍ اخته خپل دوه کلن زوی تر څلور ساعته پلي مزل وروسته تر دې روغتیایي مرکز را رسولی دي.
چې دا مواد نه خورم هم داسې نه و والله که پر لارې تلاس والله که یا ګرځې داسې والله که یا خبرې کولی شې والله که یا دغه کېدلی شې بس په کب ورځ بیا ژړل غریب یې ولې د مور شریه نشته چې وي خو والله خو دغه مواد مواد وځې لی دي دغه مواد ورکوو دغه دغه ورکوو چې دغه مواد قوت چې پیدا کړي نه کې چاس من نه پیرېږم ولې چې په تاله شې را روانې د شا ګورې مخ ته روانې ګوره چې خدای وس په من باندې پټاسې وس په جنګ دغه سي.
دا به پنځه ویشت کلنه ریحانه ده چې ماشومې په ناست دي او له خورځواکۍ سره مخ ده. هغه وایي
ته چې موږ راله ډاکتر صاحب را ته ویل چې دغه وړه ویسي دغه رقم بیا پاخه کړي دغسې بیا وخوري هغه ته چې موږ کور ته ویل هغه طریقه م ورسره وکړه هغسې مې پاخه کړله چې یوه ورځ مې پاخه کړله دوهمه ورځ یې په پیدا موږ خپله کور ته ما دوه ځلې وړې دي دا وړه زه خپله روخوړم موږ ته ډېره پیدا کړې د ډېره مثال په خپل هغه اقتصاد مو کمزوری دی چې دا پاخو کو یا وخورو مثال چې موږ ته خو پیدا کړې ده ځکه بېرته پسې راغلې کې پیدا نه راته کړې بیا نه پسې راکړلو.
سید ولی آغا د دې روغتیایي مرکز د خوراکي موادو د برخې مسول دی. هغه وایي د جګړې په دې لومړۍ کرښه کې د خطرونو سره سره دې روغتیایي مرکز ته هره ورځ د ریحاني او ګراني په څیر څه کم سل ناروغان ورځي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره پانا نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
ورزو خوست آلته سه شنبه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي نجیب ترکی غیابی جنازه شوې. نجیب ترکی پرون په ننګرهار کې خاور ته سپارل شوې. هغه څو ورځې مخکې په یو ترافیکي پیښه کې سخت ټپي شوې و. له خوسته نجیب الله لوخیل راپور را لېږلی.
په خوست کې د کرکټ مینوالو او لوبغاړو د نجیب ترکی په مړینه د خپګان څرګندولو په ترڅ کې هغه د کرکټ د ډګر یو پیاوړی ستوری یاد کړ. دوی د کرکټ بورډ له ادارې هم ګیله وکړه چې ونه توانید د نجیب ترکی د ټپي کېدو په دریو ورځو کې هغه د درملنې لپاره په داخل او یا بهر کې کوم مجهز روغتون ته ولېږدوي. په خوست کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو یا د څرګندونې د سې شنبه په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځوان لوبغاړي نجیب ترکی د غیابي جنازې د لمانځه وروسته وکړې. د کرکټ یو ځوان خوستي مبصر بهار سنسور آزادۍ راډیو ته وویل
سره د دې چې د پښپګیز ټورنمنټ کې له بل لوبغاړي سره ټکر وکړ او دماغ ته یې صدمه رسیدلې وه. ډاکترانو ورته لارښوونه کړې وه چې دای باید په کور کېنول شي او یو موظف ډاکټر باید په ده باندې تداوي وکړي. نو سره د دې چې کرکټ بورډ دې ته پاملرنه ونه کړه هماغه و چې دی خپل کور ته ننګرهار ته لاړ او هغه تداوي په نیمایي کې پاتې شو د بورډ مسولیت و چې په دا ډول لوبغاړو باندې چې لکونه ډالر خرچه هم ور باندې شوی باید هر روغتیایي ستونزې حل کړي. نو متاسفانه چې کرکټ بورډ هغه خپل مسولیت ادا نه کړ.
د نولس کلنو د ملي لوبډلې لوبغاړی صدیق اتل چې اوس مهال په خوست کې د مساینک زون د کلب لیول په ولایتي سیالیو کې برخه لري ویل
وتل ستوري و د کرکټ په ډګر کې او د تاسو کوم بیټنګ هغه ټول دماغ نه امپریس و د 20 اسپیشلیست پلیئر ښه هیټر وو په نوې بال کې ډېر زیات ښه هیټنګ کو اوپنر وو د ډېرو پلیئرانو په افغانستان کې دا ایډیال وو یعنی د دې خوښې پلیئر یو د غونډې غوښتل ځان نه جوړ کړي نو ډېر کلاس پلیئر وو.
د کرکټ د یو شمېر ځوانو لوبغاړو د روزنې په برخه کې هم نجیب ترکی خپل کوښښ کاوه. د کرکټ لوبغاړی ناصر توتخیل وایي
نجیب نمنګ ډیر زده کړه کړې وه افغانستان ته ډیر لاسته راوړنې لرلې. نجیب یو داسې انسان و چې ساته یو بده خبره په خوله نه راتله او نه یې کوله. نجیب ډېره وړتیا لرله. نجیب ډېرې په زړه پورې لوبې کوله او خاص کر هغه ډېر غټ غټ شاټونه لرسېده. د دنیا ډېر یو غټ بالران به دنه به ویره کېدله. د آیرلند خلاف تقریبا 90 پلس رنزونه کړي وو 20 کې.
د کرکټ خوستای لوبغاړی جهاد سنگین چې د نجیب ترک له ملګرو څخه دی وایي هغه د یو خل لوبغاړی په خوا کې یو ښه انسان وو.
هر وخت چې راتلو ماته به ټلیفون کولو چې زه درځم خوستا او هغه مونږ له جبه درخه ویله چې هغه خوست کې کوم سنځل چې دی هغه به ماته ستي هغه کڅه هم هغه به د سنځل وخت هم نو موسم به نو خو د به دغه دغه خوست ولست را خپل مینه ثابتوله.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمیر سیاستوالو او د ورزش د ډګر مشهور سیرو د کرکټ د ځوان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینه خوشینی خودلې ده. د نجیب ترکی جنازه د سیشن به پورز په خپل پلرنی ټاټوبې د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ په هجرت کړي کې خاورو ته وسپارل شو.
د افغانستان په اړه د لویدو مطبوعاتو تبصره له احمد شیبر اورو.
د ټایمز اف انډیا ورسپنې هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر پر 500 ورځنی سفر لیکنه خبره کړې ده. عبدالله عبدالله د سیشن بی پورس نیوی ډیلی ته ولاړ. د په ټویټر کې لیکلي دي چې دی په دې سفر په ترڅ کې پر افغان سوله له هندي چارواکو سره وشغی شي. ټایمز اف انډیا لیکي شغلی عبدالله ته د هند حکومت د رسمي سفر بلنه ورکړې ده څو د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. دا هند ته د افغانستان د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته د عبدالله عبدالله لومړی رسمي سفر دی. نوې ډیلی په افغان سوله کې د پاکستان نقش ته اندېښمن دی. ټایمز آف انډیا لیکي چې عبدالله تیروني پاکستان ته تللی وو او د پاکستان له چارواکو سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. ورسپانې لیکي دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د افغانستان حکومت او طالبان په قطر کې په خبرو بوختي او هڅه کوي چې د سولې وی موافقه ته ورسی شي. ورسپانې بیا لیکي چې د سولې دا خبرې د سپتمبر په 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د ویډیو کانفرنس له لارې برخه پکې واخیسته او ویل چې دا خبرې باید د افغانانو په مشرۍ وي او پکې د اقلیتونو او ښځو حقونه ځای نه شي. د هند بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلی وو چې کله هم باید د افغانستان له خاورې د هند پر ضد د فعالیتونو لپاره استفاده ونه شي. عبدالله عبدالله د هند سفر په درشل کې وویل چې هند د افغانستان ستراتیژیک همکار دی او په دوامدار شکل د افغان حکومت او د افغانستان د خلکو ملاتړ کړی دی. د طالبانو د رژیم تر نسکوریدو وروسته هند د سباندې 2 میلیارډ ډالر په ارزښت مرستې له افغانستان سره کړې دي او دا مرستې یوازې د بیا رغاونې په برخه کې نه دي، حتی د لوبو په ډګر کې هند افغان کرکټ لوبغاړو ته په خپل هیواد کې لوبغالی ورکړی دی چې هلته افغان لوبغاړي له بهرنیو هیوادو سره مسابقې کوي. د کرکټ په اړه د هند بلې ورځپاڼې د نیو انډین اکسپرس د 29 کلن افغان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینه لیکنه خپره کړې ده. نجیب ترکی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی پرون وفات شو. د تیرونی په جلال آباد کې د موټر د ټکر په پیښه کې ټپي شوی وو. نجیب ترکی چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره 14 نړیوالې یو ورځنۍ لوبې کړې وې په 12 شل اوور لوبو کې برخه اخیستې وه.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان تایید کړ چې د روسیې د حکومت د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مسموم کېدو په پیښه کې د نووي چوک مادې ته ورته یو ماده کارول شوې. ښاغلی ناوالنی د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پړ بلل. خو د روسیې حکومت د کرملین د دغه منتقد په مسموم کې په مسمومېدو کې هر ډول لاس لرل رد کړي. نوریاس نوریاو نور جزئیات.
له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي سازمان پرون ویل چې د آزموینو نتیجه ښیي چې د کیمیاوي منه شوې نو وچوک د کورنۍ د کیمیاوي مادې نښې د الکسی نوالني په وینا او ادرارو کې لیدل شوې دي. د دغه سازمان عمومي رئیس فرناندو اریس ویل د آزموینو نتیجه د جدي اندېښنې وړ ده. هغه د دې سازمان له غړو وغوښتل چې له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي د نړیوال تړون ملاتړ وکړي. د دغه سازمان موندنې د هغو لومړنیو آزموینو نتیجه تاییدوي چې د جرمني لخوا خپره شوې وه. نوالني د اګست په شلمه له سایبیریا موسکو ته په لاره په الوتکه کې ناڅاپه ناروغ شو چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني ډاکترانو ویلي وو چې نوموړی نوویچوک ته ورته مادې په ذریعه مسموم شوی دی. دا هغه ماده ده چې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېده. د جرمني چارواکو د کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندیز له سازمانه غوښتي وو چې د نوالني سمپلونه د ازموینې لپاره واخلي. د جرمني د ډاکترانو موندنې په خپلواکه توګه د فرانسې او سویډن په لابراتوارونو کې تایید شوي. نړیوالې ټولنې د نوالني مسموم کېدل غندلې او پر موسکوې د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. روسیې په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی او د جنایي تحقیقاتو لپاره د نړیوالې ټولنې له غوښتنې سره مقاومت ښودلی دی. د جرمني حکومت یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې دا واضح کړي چې له نوالني سره څه پیښ شوي وو. د جرمني د حکومت یوه ویاند وویل د کیمیاوي وسلو پر استفادې د بندیز له سازمان او د اروپایي اتحادیې له نورو شریکانو سره به راتلونکو ورځو کې د نورو ګامونو اخیستو په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب ویلي چې هیواد د دغې پیښې په اړه د روسیې په وړاندې اقدام باندې غور کوي. 44 کلن الکسی نوالني چې د روسیې د حکومت یو پیژندل شوی مخالف ګڼل کیږي یو ځل بیا د تېرو دوشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګرام موبایل هغه تایید کړه چې له بشپړ ښه کېدو وروسته به له جرمني روسیې ته ستون شي. د کرملین منتقد څه باندې درې اونۍ په اومسک او د برلین په روغتونونو کې په کوما کې وو. نوموړی چې د سپتمبر په 22مه د برلین له روغتون څخه رخصت شوی وایي روغتیایي وضعیت یې په ښه کېدو دی.
د خبرونو لنډیز د نړۍ د سباندی او یا هیوادونو نړیوالو سازمانونو او د مدني ټولنو استازیو د افغانستان په اړه د 2023 کال د کانفرنس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. افغان ولسمشر یوې غونډې ته په ثبت شوې وینا کې وویل دغه کانفرنس به ښه فرصت وي چې نړیواله ټولنه یې له افغانستان سره د دوامداره ملاتړ په برخه کې نندارې ته وړاندې کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د هغو کسانو شمیر د سکال تر پای له 15 میلیون واوړي چې د خوړو له کمښت سره مخ وي. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زی او دوه ساتونکي په یو ماین چاودنه کې پرون ټپیان شوي دي. محمد فرهاد عظیمی د بلخ والي وټاکل شو. د پخوا په قزاقستان کې د افغانستان سفیر و. عظیمی د عطا محمد نور له نږدې کسانو ګڼل کیږي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په ترڅ کې سیمرغ البرزا او شاهین اسماعیل نن سیمی فاینل ته د وتو لپاره لوبه کوي. پرون طوفان هریرود سپین غربازان مات کړه او سیمی فاینل ته ولاړ. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر میشل باچلا په ایران کې د بشری حقوقو د مدافعانو، وکیلانو او سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د نړیوالو لخوا د جګړې د درولو غوښتنې سربیره هم پرون سخته جګړه روانه وه. تاسو د ازادي راډیو لاره لاند مهم خبرونه واوریدل. کولای شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو دغه پروګرام ته مو بیا هم خراغلاستو يم. وړاندې د ازادي راډیو 19 پروګرام درته خبرو. یو راپور هم د روزګان د گیزاب د بيزي شو پاړلرو. خو ترغه مخ کې ورزو نوي ډيلي ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبد الله په نوي ډيلي کې ده. نن به له په بخښنې سره د هند له صدر اعظم نریندرا مودی، د ملي امنیت له سلاحکار او همدارنګ د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې په تړه او همدارنګ د سیمه ییز اجماع په اړه باندې خبرې وکړي. دا چې خبرې څه وخت پیلېږي ورزو نوې ډیلی ته د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي له عبدالله سره په دې سفر کې ده. له هغې به نور جزئیات وپوښتو. فیروزه، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلې، مهرباني.
مننه. لکه څنګه تاسو ویلې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله نوی ډیلی ته راغلی. دلته به نن له غرمې وروسته په لومړۍ ملاقات کې په لومړۍ لیدنه کتنه کې د هند ملي امنیت له مشاور یا سلاحکار سره وګوري. تر هغه وروسته د اجنډا لمخې د هند صدر اعظم نریندرا مودی او بیا د بهرنیو چارو وزیر سره وګوري. عبدالله هند ته د خپل هغو سفرونو په لړ کې البته دلته هم سفر کړی دی چې غواړي د افغانستان د سولې لپاره د ایجیس میز اجماع رامنځته کولو په برخه کې هڅې وکړي. تر دې وړاندې هم عبدالله اسلام آباد ته تللی و، اغلته پاکستانی چارواکو سره په ځانګړې توګه د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره او همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم لیدل کاته درلودل. هغوی د افغانستان د سولې اړوند ورسره د همکاریو ژمنې کړې دي. وبلیدل چې دلته په هند کې د هندي چارواکو له لیدل کاته وروسته هندي چارواکي د ښاغلي عبدالله سره د افغانستان د سولې اړوند نور ژمنې به وکړي، لکه څنګه چې مخکې هم هندوستان د افغانستان د سولې اړوند او د افغانستان د نورو پراختیایي چارو همدارنګه اقتصادي چارو کې هم همکاري درلودلې او تل ژمنې کړې دي چې له افغانستان سره په دې برخه کې همکاري کوي. همدارنګه ستانکزای صاحب دلته تر کومه چې مونږه تر اوسه دلته خبرې کړې دي، کوم معلومات مو چې اخیستي دي، هند ډېر خوشبینه دی چې ښاغلی عبدالله دلته راغلی او د دې غوښتونکی دی چې په افغانستان کې سوله راشي، ځکه تر اوسه کوم معلومات هندي چارواکو چې له موږ سره شریک کړي دي یا خبرې کړې دي، هغوی دا وایي چې دوی د سرحدونو په برخه کې افغانستان سره کوم سرحدونه لري او همدارنګه په افغانستان کې کوم اقتصادي همکاري همدارنګه د دوی کومې اړیکې چې دي هغه ته په کتو وړی
چې په افغانستان کې سولې راځي. مننه کوم فیروز عزیزی و له نوی ډیلی له موږ سره خبرې کولې. عبدالله نن په نوی ډیلی کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی، د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګ د ملي امنیت سلاکار سره د افغانستان د سولې او سیمه ییز اجماع په اړه باندې خبرې کوي. اوس هم ورزو اورزګان ته په گیزاب او دهراوت کې د جګړو او نامنیو لامل غنی کورنۍ بي ځای شوې دي. د عامو وګړو د ژوند د سختیو په لړ کې د اورزګان ولایت د ورستیو جګړو نوی بي ځای شوې کورنۍ د ژوندانه له کړاوونو سره مخ دي. په دې تفصيلي راپور کې د اورزګان د گیزاب او دهراوت لسوالۍ له هغه اوسیدونکو سره غږیدل یو چې لنګدې دوه اونۍ راځي د جګړو له کبله له عادي ژوند څخه د کډوالو له کاروان سره یو ځای شوی. فری بازار په دې اړه تفصیلی راپور لري. تر هغه وروسته د آزادۍ اوریدونکو نیوز پروګرام مه هیروئ.
نه پنځوس کلن حبیب رحمان د روزګان ولایت گیزاب ولسوالۍ د هغو سلګونو کسانو یو دی چې تازه جګړو د خپلې اصلي مینې پرېښودو ته اړ کړی دی. د شپږو ماشومانو پلار او د یوې شل کسیزې کورنۍ دا مشر وایي شاوخوا دوی اونۍ کېږي چې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو له کبله په نیک آباد سیمه کې د خپلې اصلي مینې پرېښودو ته اړ سوی دی.
وطن طالبان ته راشه وسو، نو هغه کسان چې مانا د جنګ د ور ضرور لاندې وو هغه داسې کسان هغه ټول هجرت وکړي د یو خوا او بلې خوا ته. ماشومان ښځې کوچنیان کور راسه ژوند کې هغه پاتې شو، مانا هغه د جنګ بیا په جنګ لا چې د خدای دنیا چلدلې دي وایي وتلې د ماشومان په پسې ښځې په پسې د بعض ژوندي ژوندی وانان پاتې دي بعض ځانو سره بېهودې دي.
حبیب رحمان وای لخپل کورونو څخه په ډاډه زړه نه دی وتلې، د کورنۍ غړي یې پکښ وژلسوي او ټپيان هم دي.
شهیدان سوي دي نور بخپل قومي سپینځره مداخله نه دي خوښ، یو مرور یو مراره یو مزي په ما ته سوي دي یو بل مراره زخمي شو.
دی وای کلینیک هم د دولت تر واک لاندې سیمو کې دی او هلته ورته ګران کار دی. دی وازی گیزاب نه دی چې تازه جګړو یې خلک د ژمي په دشل کې د کډوالۍ سختیو ته اړ کړل. د روزګان ولایت د هراود ولسوالۍ هم په دې ورستي ورځو کې د طالبانو او افغان ځواکونو د سختو نشتو شاهد و چې د افغان چارواکو په خبره سلګونه کورنۍ پکښې له خپلو کورونو وتلو ته اړ سوي دي او په نورو بیلابیلو سیمو کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دهراود د لنډیانی کلي یو بزګر طالب جان چې د پنځلس کسیزې کورنۍ مشر کوي د هغه شپې په اړه وایي چې دوی ته کډی ور پشاکړي.
اگر شپه دروازه ټکول ټکول سر چلم لایان ځانونو سره دروازه ماته کړ وسرای ته په زور ان تل موجه دی وای وجړه کالو سره را وایستل ټول شتمنی مالو ته پاتس ول بزګران خلایو ګرد په زور دی نن تل کایالو کم پامل د 15 کس ګر دغه شو چوندانه وتلو کم شی مون نه درایستلی یو من یو سیر مون نه درایستل دغه خبر چی.
مولوی سردار محمد هم د دهراوت ولسوالۍ د لنډیانی کلی دی. نوموړی هم ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې وسوالو طالبانو نه دی پریښی چې د وتلو پر وخت د کور وسایل له ځان سره یوسي.
چې طالبان د منځکو ته راغله زموږ ټوله کورونه وسرایونه دوی ته ډک پاته سول، هېڅ شی ونه دی راسره، ځکه دوی دغسې ویل چې شی به نه باسي، دروازې به نه کلپوي، موږ خپله په دې ځایو کې ګزاره کوو. نو بس شان مو ټول مکمل پاته دي، نه تي وینې د زموږ ماجر چې په بازار کې ګرځي، په یوه ډوډۍ په دوه ډوډۍ پسې خلک ګزاري کوي چې موږ چیران نسي د ماښام ډوډۍ نشي پیدا کولی، خو هغه وړو وړ ډوډۍ شان ټوله پاته دي، هېڅ شی نشته پر دنیا، یوه بېسرم نه درایسته دي.
دغه بې ځای سوي کسان چې د جګړو له سیمو وتلي د خپلو دوستانو او خپلوانو په کورونو کې اوسېږي، وایي د جګړو په سیمو کې شنه فصلونه وچ سوي دي او د عیال د نفقې وس نه لري. د لنډیانی کلی یو بل بزګر چې نوم یې نه دی ښودلی او له څو ورځو راهیسې له خپله کوره بې ځایه سوی، د کډوالۍ ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دا ورځ چې موږ راوتلو په دغه ورځ دا ورور د موږ د فصلو وارو، نو بس نو که دغه یوه ورځ دوه ورځ کې اوبه نه سول، بس موږ فصلونه بلا وچ چې موږ اوس له وروره د عیال که په دغه نه پکا نه سو برابره دا د فصلونه وچ موږ پکر ته ولاړ بشي نه ولاړ، دا اوس موږ عیالونه ننوایانو ته ولاړ دي، په یوه ډوډۍ په نیمکه ډوډۍ ولاړ دي. بس دغه زموږ ژوند دی، دغه زموږ زندګي، د دولت زموږ دغه غوښتنه لرو چې موږ سره جدي پاملرنه وکړي او موږ ته کومک راکړي.
دغو بې ځایه سویو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دوی سره د نورو بې ځایه سوي کورنیو شمېر زرګونه وشود. په همدې اړه مو د روزګان د والي لویند احمد شاه ساحل څخه د بې ځایه سوي کورنیو د شمېر او ځای په اړه وپوښتل. هغه وویل:
په ګزاب ولسوالۍ کې له بده مرغه باید ووایم چې تر زرو پورې، یعنی تر زرو پورې شاوخوا دومره شمېر بې ځایه سوي کورنۍ لرو چې هلته د چنار په نوم او همداراز د شیران په نوم، میانه دشت په نوم دغو سیمو ته دوی له خپلو کورونو را کډوال سوي دي. او همداراز په دیراوت ولسوالۍ کې بیا د 1500 کورنیو پر شاوخوا په دومره شمیر کورنۍ د لوبلان دشت په نوم سیمې ته راغلي دي.
شغلی ساحل دغو کورنیو ته د مرستو رسولو په اړه وویل چې د مرستو د ارزونې لپاره یې سمدستي یوه بیړنۍ کمیټه جوړه کړې. روزګان یو له هغو ولایتونو دی چې له نورو ولایتونو او یا هم په ولایت کې دننه د یو شمیر ولسوالیو ترمنځ لارې د جګړو له کبله د تګ راتګ پر مخ تړلې وي. د لویو لارو موټر چلونکي او لارویان وخت نا وخت د تړلو لارو څخه سر ټکوي. د روزګان د والي ویاند له نویو بې ځایه سویو سره د دولت د مرستو د نه رسېدو په برخه کې هم د لارو ستونزه یاده کړه. احمد شاه ساحل وویل:
موږ په دې هکله استراري کمیټه راغوښتې وه چې هلته همکارو موسسو دا ژمنه وکړه چې دوی به دواړو ولسوالیو ته مرستې لیږي، خو ځینې ستونزې وې چې مثلا دولت نسوای کولای چې دوی ته پر وخت مرسته ورسي. نو لامل یې هغه دا و چې لارې د ځینو ولسوالیو ترمنځ بندې وې، لکه د ګزاب ولسوالۍ سره چې زموږ زمینی لار بنده وه، یعنې دولت نسوای کولای چې مرستې ورولي. نو بیا مو د همکارو موسسو څخه هیله وکړه چې هغوی ژمنه وکړه چې دوی سیمو ته به مرستې لیږي.
د روان کال د اکتوبر پر 24مه وسلوالو طالبانو چې شمیرې د ځایي چارواکو په خبره سلګونو ته رسېده، د ګیزاب ولسوالۍ په مرکز او شاوخوا سیمو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. تر ګیزاب وروسته په همدې ورځ طالبانو په دهراوت ولسوالۍ کې هم پر امنیتي ځواکونو پراخ بریدونه وکړل. یو شمیر سیمې ونیولې او د ولسوالۍ بازار تر څنډو ورسېدل. د روزګان امنیتي چارواکي په دواړو ولسوالیو کې له طالبانو څخه د ځینو سیمو د بیرته نیولو ادعا کوي. د رای سنجد او کندوګک هغه سیمې دي چې ځایي چارواکي د بیرته نیولو ادعا کوي، خو دوی د ځنډنی پرمختګ علت دا بولي چې په سیمه کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله ونه وړي. د روزګان امنیه قمندان شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل:
مخ ته روان یو، دا ساحه مکمل ده، موږ دې انشاءالله سپیشل فورس زموږ کماندو دا غو بعضې ساحې بیرته دولت د دهراوت د امنیتي د فیض ځواکونه بیرته لاسته راوړی دی، نیولی او هغه بعضې ساحې چې د ملکي په کورو کې طالبان ده اڅه د دې زراور موږ عملیات نشو کولای او جنگ نشو کولای، خاص د ملکیانو په خاطر چې خوونه خاصه وي ته مرجوب او نورسیږي. په ما ځان یې شته خبره تکرارم چې د دولت او د ملکیانو د کورونا ذاته موزي څنګه مو جوړوي، نو په واقع جنگ ته زړه راځي. په دا مدام کې روزه چې زور ورته معلوم کړو زموږ وزانه د اسټو باندې ده
د وسلوالو طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مې د دې ادعا په اړه پوښتنه وکړه. نوموړي دا خبره چې ګنې دوی عام خلک د سپار په توګه کاروي رد کړه، ویل چې خلک د جګړو پر مهال د تلفاتو له ویرې په خپله وتلی دي. مجاهد بیا افغان ځواکونه تورنوي چې ملکي کورونه په توغندیو ولي. په لوی سر کې رواني نامني بي وزلي او طبي پيشه د کورنيو بي ځای سوي اصلي لاملونه ګڼل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنري ورستي شمیره شي چې په دې هیواد کې د کورنيو بي ځای سوي شمیر 4,300,000 کسانو ته رسیږي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیرو جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساسي او بل خبرونه پایلو، په دې خبرونه کې مشتر ډیر ساسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستولې دي. نو لدی کبل چې ټول ته باید نوبت ورکو مرکنه لرو او ساسي پیغامونه لتابسره پرته پر لپسې خبرو. په لمړي سر کې به د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو پیغام
سلام علیکم. زه خالد لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه ده چې د لوګر له مایدینو سره ډیر سخت ظلم روان ده، سخت ظلم کیږي. لازر نه مایدین راغلی، پنځه لس شپې دلته هوټل کې کړی ویل، تر اوسه کار نه ده خلاص. دیوالی نه دما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرې کېدې چې نه وایې دا درې سوه څلور سوه مایدین دي مایدینو دفتر کې راتولې او کار نه خلاصېږي. رشپته سترګې پرې کړي، څه وجه ده دا کار ولې نه خلاصېږي؟ ولې غږ نه اوري؟ بس وروره دا د مایدینو غږ ولې نه اوري؟ یو مایب شل وارې تللی، کار نه ده خلاصوی. نن یې واخته ما ولیدله پل راوړې وه په کمپانه کې، هغه خو سل په سله کې مایبه ده. نو دغه مایناتو ته څه حاجاته؟ خو هغه باندې د پاک کتابچه ولیکي چې دا سل په سله ده. تسې تعجب دفتر ده، تعجب مشران دي.
سلامونه او نیکی هیلې د کندهار څخه مسلم سادات يم. تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زما د کندهار د تعلیم و تربیه ریاست یا په عموم کې د افغانستان د پوهنې وزارت څخه هیله دغه ده چې دغه د کوچنیانو مکتبونه چې بند دي د کورونا ویرس په خاطر بند دي، دا باید بیرته شروع شي. کوچنیانو یا خاص هغه شاګردان چې تقریبا عمرونه لکه ول ساته تر دولس کال پورې دي، په نشه روسي وي دي، فکر کوي، غلاوي کوي، په کوڅو کې جنگونه کوي، کاغذ بازونه بجلی کوي، بل کار پاته دي، ګرد او رسټیس کو فساد دي. نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مکتبونه دي شروع کړي، په دا چې افات تختسي وي چې دا افات هیڅ کله نه دی د وجود سره وځي. رباني دي مننه.
زه اتخلا د دامه ولسوالۍ څخه خبره کوم. د دامه ولسوالۍ چې د کندهار شهر مشکل ولسوالۍ ده، پورې نږدې ولسوالۍ ده. نه یو پروژه شته، نه کلینک شته، نه مکتب شته. سړکان ګرد خټۍ دي، ګرد دوړې دي، خاورې دي. د هغه خوشاپه منځکه کې دا خو بېسه نږدې منځکه ده، هېڅ شی نشته. څو پروژې راووتې، څو مرستې نړیوالو وکړې، دلته موږ هېڅ شی نه دی لیدلی. چې دا اوس دا څوک خوري په کومه خوا ځي، دا سره هېڅ درک نه دی معلوم چې دا اوس کومې خوا ته ولاړه. دغه مرستې دلته هېڅ کار نه دی شوی، یوه ډبرو نه دی شو شوی، نه یوه خښتې شو شوی ده، نه یو سړک جوړ شوی دی، نه پلچک جوړ شوی دی. ګرد به خامر لارې دي، دغه بېخي د ترانسپورټ منځکه ده. زه د دولې وخت وو خزلې دي، خلک په مرزه یخته دي، منفوس ډېر دي، خلک ډېر دي، موټر راش دي، رفتامت دي. هېڅ پروژه نشته، نه پلچک شوه، د چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې د دامه ولسوالۍ ته وګورم. سلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
السلام علیکم. څنګه شاز بخیر آزادۍ کارکونکو اوریدونکو ټول ما سلامونه نیکې دی ورسیږي. د پراه ولایت څخه مو تاسو زنګ وهلې دی اورور. د دوری د مرګ خواته زم د پوسټي زر زر دوه دوه زره غوانی غواړي. کډوري د هلمند خواته موټران وځي هم زر زر دوه دوه زره غوانی غواړي. دغه د پراه والی ولې دغه پوسټو والا سو پوسټو والا ته نو اجازه پیسې مو اخلي؟ دا د خدای به شرګان دی وی خو طالبان پر سر ټکی وی په خامو کې وایي. لاسته د بل خو د دولت خلک پر سر ټکی وی، به شي دنیا شي وای په خامو کې ماشه موږ په پوسټه ولا خره چې اشرف غنی وای ولا که موږ په پوسټه پر لارې تېستي دا وسول د اولس سره داسې ظلمونه کې نو تاسو خو نه یو کار وکي چې لا پیښه و نه خلی نو ما دا زالي سره از رادیو څخه دا هیله ده چې دا اولس ځان ته ځای ورسي او سلام ټول او د دې ته سلام
سلام علیکم زاب دلا د زابل ولایت مدافع غان تاسو ته پریږدم زموږ د زابل ولایت ته نزانې د ورسوالۍ د غلار عمومي لار ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د خوا او د دولتي ځواکونو د خوا څخه بنده ده د امنیتي مشکلاتو له امله موږ غواړو د دواړو طرفو څخه د دولتي چارواکو څخه او د طالبانو د لوړو چارواکو څخه چې د غلار خلاصه کړي د ولس په ډېر سخت مشکل کې واقع ده د یو ساعت لار تقریبا په څلور ساعته باندې مزل باندې پرې کوي مریض مو تر ولایت پورې نه رسیږي هغه موجات او اصلاح اوس د انار وخت یې غانر په درېیم حصه کې امت باندې هم نه خرڅېږي د خلک پورې وړي غریبان دي د غلارې کچېرې موږ ته خلاص نه شي د ولس په ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شي لارې ډېرې خرابې دي د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي پر دې لارو باندې غټ موټر تک او راتګ نه شي کولای اوس د انار موسم دی دغه یو انار به په کال کې حاصل دي دغه ترخه مارکیټو پر پر دغه غلار باندې نه رسي موږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د غلار د ولس پر مخ باندې خلاص کړي او ستونزې او خندونه ورته پېښ نه کړي ولس ته والسلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادي راډیو او ردونکو او کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم زه خدای دوست زابل ولایت د شرطپاد د ولسوالۍ د ولګي د کړي خبره کوم دا زموږ انځر ساش کال ډیر ارزانه دي په هیڅ رقم نه خرڅېږي نو د حکومت کوم دا غوښتنه ده چې دا بندرونه خلاص کړي دا انځر مخ ته ولاړ شي خرڅې موږ بېخي مسکینان انځر مې نه خرڅېږي نو دا یو انځر لرو د حکومت څخه دا خواهش دي چې دا انځر په باره کې د این د بل یوازې سره قرارداد وکړي دا انځر نو کې ګران شي وسل مولوی نور
محمد له کندهار څخه دا پیغام پیدم کندهار ولایت کې ښار کې یار چې څه په شروع دی څه نو راځي د خلکو سمې څلانه وخت کېږي مثلا وخت کېږي او دا څلانه شروع دي چې ولا نو څه جوړه نو موږ وټنه دا ده چې دا غلو ته دای چې دا وو چې څنګه رانه وو چې دا غلو مخنیوي وو څلانه
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم دا غدی رادیو کارکونکو اور دین کوتا شکر اللہ خبر کوم جلال آباد دسی استخا زما دا غدی رادیو کارکونکو تنا دا اله کیږي زما غد لړکول چاوا پتا ورته چې زما سره ملک تو کړی چې ما دا افغان تر لیسې تا جهان ورکړو او زکا مې شو نو اوس هغه معنا یو نیز ډایرکټ کې غواړي د کال نو زما غد دې دا زما وټیشتانو زه د خپل ورکو چارواکو ته خبر راغلم چې زما دا مشکل حل کړی چې ما په سجل الله دا داخل کړی چې دا کړی را باندې افغان ټول نه ته چې بشپړ کړی دا کا دا افغان ټول نه شي درته نو سره به شک لرم او سلام
له غزنی څخه تاسو ته په تماس کې مو دلته د مخابرات شبکې بالکل سم په مرکز کې کار نه کوي نو د مخابراتي شبکو د مسولینو نن دا خواهش ته چې دا مشکل حل کړي ته یې وړاندې په سیمه او په نوابات هیڅ ځای هم کار نه کوي.
السلام علیکم زه حیات لار زاول الله سمع له سې نیولې تاسو نه فرغم شریکوم چې زابل ادارو کې نشته تاسو پوښتنه کې دا پیسې به مسلمانانو سره د خپل مخاطوانی پیسې زیاتې شي دا کوڅه ولا دا خپل دغه نه حالي نه زیاتې پیسې اخلي کورونه
السلام علیکم زما ټول د افغانستان دولتي او حکومتي چارواکو څخه دا پیغام دی چې په همدې اوسنی عصر دولت یا حکومت کې کوم کسانو چې کار کړی لاس کار دوه کار فنزل کار تر شلو کړو دی پوری خو فعلاً د بازو ناخوالو یا مفسدی کړی له امله فعلاً په کور ناستی چې هغه هر څه حقوق یې در شو لاندې او د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي چې له همدې امله زیات مشکلات ګالري او درخواستونه او پیشنهادونه کړي خو هیڅ یو چارواکي ناره نه اوري، خاصتا کندهار کې، کندهار ولایت مقام کې، په ولایت مقام کې بیا هغه سرسرست یا مسؤولین کوم چې د بشري حقوقو دنده پر غاړه لري. نو زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې زما پیغام ټولو چارواکو ته ورسوي، او د هغه کسانو کوم چې دولت کې کار کړي خو فعلاً فلکور ناستي ورته دنده ورکړي څو د خپلو حقوقو څخه برخمن شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلیا السلام علیکم ګلاب ما سره مده کنه ها سات څخه ورته ما پیغام دغه دي چې د دولت وای د کنټرول په چې کتنه چې په دغه باندې څه نظر اترو کې او یو څه باید مالیا پر وړ کې ځکه چې چیر وکتل چې راځي نن د هرات ادرس کړي کلاس کاڅه چې دام ځنه واز د هرات ادرس کړي کې په ټول افغانستان کې د جامو د جګړو راوسته دغه ترقی پیش چې ډیر زیات افغانان شي دن کړي ته پین کړي دي دا باید د درې مټوانان جرمنه سي او ډیر سخت سزا ورکول شي ځکه یوه ورځ نه ده دوه ورځ نه دي ځکه انسان یو ورغله چې کوي دوه مرې توبه کاږي مونږ دې توبه نه کاږي هیڅ درس نه اخلي هره ورځ د دې چکر دی هره ورځ د دې چکر دی دا هم پیغام ورشه وخت ته خپله پامن.
السلام علیکم، زه دما پیغام وزارت زراعت ده. هغه د قانونو ته باید چې د سرخت ورکول شي چې غورومیان کړل دي چې خوخور غریب دي واسه نه کیږي یو بار مصرف په پلاستیک پیا چې هغه ټول رومیان خرابوي هغه خلا کوي د زراعت نه یا د زراعت سره چې کومه مچیشي مرسته کوي اینا هغه دی وترو دنګي بس دغه خوخور غریب ته د سرخت ورکي چې مقصد هغه پر رومیان خور کی او هغه رومیان یا خو نه وي په دغه وخت کې په پښولو شپو کې دوی اصل رسیږي مقصد دغه یخ تر خرابوي دغه ټول د قانونو ته دي رښتونه واخلي کومک تیم سره وکي دا به غټ کومکي خانانو ته سرتخانی جوړي دوی ته د رخت ورکي ملکانو ته سرتخانی جوړي دوی ته د خور غریب ته د رخت ورکي چې دوی خپل رومیان ته وساتي دغه د خور غریب سره ډیر سخت کومکي او دا یخ تر خرابوي دوی سره وشکي سره ټول کې هغه مقصد که دو درې سوه منه کېږي هغه نه لاس منه نه وځي خو که رخت ته واچوي نو دغه ټول اصل دوی پراخلي دغه د ما پیغام د زراعته مقصد دغه کار دې وکړي بس دغه څوک چې رومیان په هر ولایت کې کېږي مقصد دغو ته د رخت واخلي وای ورود یې لېږي وادې کې ته تقسیم دي کړي دا د ما درته پیغام و نور وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم دا د یو څه پیغام نشر کړي د مدیر ولسوالۍ مرکز نیولې د دلته د شخص جنگ شروع دی چې موږ کورو سمرسا وټل د خلکو موږ پراته دي د خلکو شانان ایوانان ټول لارې باندې دي خدا دې چې دا پیغام نشي کې سلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
مانه ولانی کوم د کندهار ولایت خبره کوم مزدا شوبغنی فخه ډیره مزکو چانو ډیره هله ارزو د لود چې مصوبه دې کوم یو د خدمت وکي د کده سرایو د مزکو هغه د په بچی کې پر موږ هغه د دولتي دې کې راوون دې کې هغه لا پر موږ ودرې د کوم خانانو ملکانو خرج کړي هغه ته چا د والی تر وګرځولې نو مزا هله ارزو کوم نو چې موږ سره همکاري وکړو د دې په بچی کې پر موږ هغه غزور حل ودرې دې راون ځای نسته موږ هم ځکه چې دا غل موږ کار او خرج کې لا غش چې راوالي تر وګرځولې لا کوم هم ځکه چې موږ هغه ته غټه نقشې پر واټ ولې دا کارخانه د یو کارخانې په ځای کې لاس کارخانې جوړې جوړې د دې پښتنې کې چې د غریبانو خرځې چې دا غریبان خلک چیرې واړه دي چیرې ګولار چې کندار وسې دین کې د لږ کې بلې دي ټول عمر د لیکل کړې ده موږ ځه له ورځو کوو چې دا خور دی دې دې چې خپل ژوند به خپل خو دې باید تاریخ ترې جوړ کړو دې خپل د لپاره د غریبانو لپاره وصله.
السلام علیکم هله چې روح جوړ به زه غره لای په اولاد يم د هلمن ولایت نه دغه له سالي څخه خبره کوم ما پیغام دغه دې هله د ازادي راډیو را تنا شرکی دغه د بي سم مخابرات شبکې د هلمن نه دالي کې دا سم کار نه کوي مخکې څنګه کوي وو چې نه کوي جنگ د ورور د طالب وو د دولت سره جنگ د ملکیانو سره ګنا التلاری پر باندې ګټه چې د کی تر کمزوري کړی دا تر کوم کارونه دي دا نو پیغام نه شرکې چې دا د شبکو د دې سیم مخدرات چې د سب د دې ضرورت خپل فعالیت ته پر دلی کې پیدا غاټ پر ورور ډیر کمزوري کړی دي کار نه کوي سم باید سم کار وکړي موږ دغه د دولت څخه غوښتنه نه طالب څخه د دولت څخه شبکې دي لکه ورور موږ ته دا یو شبکه اوس نه پاره نو خو هغه څه کار نه کوي دا یو د سیم شبکې د دې فعالیت موږ ضرور کول غواړو ورور پاره لا چی نه پیغام نه شي
دوستانو مننه کوم چې موږ ته خپل پیغامونه راستولې و د دې موږ هم درته په امانت خبره کړه البته نور پیغامونه هم لرو خو د وخت کمال کباله به هغه په نور خبرونه کې درواورو هله چې اړوندو مسولینو هم تاسو ستونزې اوریدلې او د حواری په برخه کې هڅه وکړي د دې خبرونه په جوړولو او ترتیب کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته او همکار سره کوي مننه ترې کوم او تاسو هم مننه چې پیغامونه راستولې و بیا هم ک په خپل سیمه که استونز لرینو کولای سی چیز مشتری شریکی موج به ده هم دی ازادی و وریدون که خبرونه للاری تر اروندو مسئولینو پری ورسو تر بل خبرونه مو پر خدای سپرم علام و ملسا
ده تلیفونی پیغامونو ده سبتولو لپاره دو تلیفون شمیرو تا هر وقت لهر زای چخه زنگ را و وحی با افغانستان که ده پیغام سبتون که ماشین شمیره ده 0-2-3-4-1-8 او یو نړیوال شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
ساعت